څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په عراق کې امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی ووژه. له دې سره داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې په سیمه کې به د ایران او متحد ایالتونو روابط نور هم کړکېچن شي. که داسې شي اغېزې به یې پر افغانستان څه وي؟ تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په فاریاب کې تیر کال ماشومانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د ایران د قدس ځواکونو د ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی وژل کېدو عکس العملونه پارولي دي. د ناروې چارواکو د بلغاریا په دوو ماڼوګانو پسې د پلټنې او د هغوی د ژغورنې عملیات وځنډول. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په فاریاب ولایت کې د تیر کال د ناامنیو ډېرې قربانیان ماشومان دي. په فاریاب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي رئیس ذبیح الله جواد ازادي رادیو ته ویل تیر کال د ماشومانو مرګ ژوبله په دې ولایت کې زیاته وه.
118 طفل در ولایت فاریاب در سال
تیر کال په فاریاب کې 118 ماشومان ته مرګ ژوبله اوښتې، چې له دې جمله 80 ماشومان ټپیان شوي او 18 نور وژل شوي دي. له بده مرغه د ملکیانو په ځانګړي ډول ماشومانو د زیان د جبران او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې لپاره بنیادي پروګرام نشته.
په فاریاب کې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. بلخوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي چې د جګړې شکول لوریو د ملکیانو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د نورستان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې په کانتیوا دره کې ځنګلونه ووهل سي. پر دغه درې چې د مرکز پرون په جنوب کې پرته ده، په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ولکه ټینګه کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي چې د کانتیوا درې په ګډون د نورستان په نورو برخو کې هم په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي.
نور هیڅ څوک غیر قانوني د یوونی قطکول اجازه ورته ورنکي. هغه ونی چې چپه شوی دی وچ دی ورسته کیږي، که د هغې نه د خلکو د ضرورت مطابق استفاده کېده هغه به کوی او څوک به هیڅ وخت کې ونه نه وهي.
د نورستان اوسیدونکي شکایت لري چې په تیرو 13 کلونو کې د کانتیوا درې ځنګلونه وهل کېدل او لرګي په غیر قانوني ډول نورو ځایونو ته قاچاقېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د ایران د قدس ځواک د ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی وژل کېدو عکس العملونه پارولي دي. دغه حمله نن سهار د عراق پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې پر هغو دو موټرو وسوه چې په یوه کې سلیمانی ناست و. ایران ویلي چې د دې حملې غچ به اخلي. بلخوا د عراق صدر اعظم د حمله په عراق کې د ډېره امریکایي ځواکونو د حضور له شرایطو یوه جدي سرغړونه ګڼلې ده. د سپاهي پازران انقلاب ځواک ویان رمضان شریف نن د ایران یوه تلویزیون ته په خبرو کې وویل:
ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که پدی خبر ډیر خوشین شویو. خوله جنایتکار امریکا و ظالم و سیونستانو دغه چخستو لپاره به زموش اراده نوره پیاوړی وي.
قاسم سلیمانی په ایران کې تر ټولو ځواکمن پوځي کس ګڼل کېدی. امریکا څو ورځې مخکې په عراق او سوریه کې هغه ملیشه وسلول په نښه کړی و چې ایران یې ملاتړ کوي. واشنگټن تور لګولی و چې دغه ملیشه وسلولو په عراق کې پر هغو پوځي اډو حملې کړي چې امریکایي پوځیان ورڅخه استفاده کوي او هلته دی را دي. د امریکا یو علي رتبه دیموکرات ویلي چې د دې هوا د کانګرس غړي مخکې په هغه برید نو خبر کړل سوي چې پکې مهم ایرانی پوځي قمندان قاسم سلیمانی ووژل سو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل پرونه وخت وویل چې په بغداد کې د ایران پر پوځي قمندان قاسم سلیمانی برید پرته له دې چې کانګرس ته خبر ورکړل سي او یو سره مشوره وسي ترسره سوی دی. انګل دغه زیاته کړې چې سلیمانی چې د ایران د قدس ځواک قمندان و د پراخ تاوتریخوالي اصلي طرح و او لاسونه یې د امریکا یونو په وینو سره و. خود نموړي په وینا د کانګرس له مشورې پرته په دې کړکیچ کې یو اقدام جدي قانوني ستونزې را پیدا کوي او د حکومت د یوې برابرې څانګې په توګه د کانګرس واکونو ته په کمه سترګه کتل دي. او د ناروې چارواکو د بلغاریا په دوو ماڼوګانو پسې د پلټنې او د هغوی د ژغورنې عملیات وځنډول. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه دوه ماڼوګان ظاهرا له یوې بار وړونکي کښتۍ څخه اوبه تولیدلې دي. وزارت پرون ویلي چې په سیمه کې د سختو بادونو او طوفاني څپو له کبله ژغورونکو خپل عملیات ودرول. پرون د ناروې د قلمرو په اوبو کې د بودو شارګوټي په 400 کیلومتري کې دوی سرخیل وتکې د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې داخلي وي. دغه دوه ماڼوګان د هغې کښتۍ اوبه تلویدلی چې 19 عملی درلوده چې 13 تنه د بلغاریا او یو تن د اوکراین وګړي وو. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن جمعه به دغه عملیات بیا نه پیلیږي. وزارت وایي چې د ناروی پولیس د دې قضیې په اړه څیړنې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د خبرونې په دوام، د امریکا له لوري د ایران د قدس ځواک د عمومي قمندان وشل به د افغانستان پر وضعیت اغیز وکړي.
ایران د دې توانایي لري چې وکولی شي فاطمین یو نورې خپلې ډلې د مذهبي افراطي ډلې د هغه په افغانستان کې د بهرني ځواکونو په ضد وکاري.
د روزګان د ولایتي روغتون د نوې ودانۍ په جوړېدو کې له ادعا سره سم پیسې خوړل شوي.
د یخ ته اوبه مونږ نږدې نسته، دلته چناپ نږدې نسته.
دغه اعتباران چې څاچ پر مریضانه باندې
د نورستان کانتی وادره چې وروسته تر اتلو سو کلونو افغان ځواکونو نیولې، اوسې اوسېدونکي هلې ځلې کوي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي.
دا لمونه کته کیده او مونږ دینه غوښتنم کړی دی باید د دلته چلوګری وشي. مونږ هم جو سره همکاري وشي، جو سره باید مونږ څنګ په څنګ ودرېږو.
او په خوست کې مولا فرهنګي ماشام خبرو.
خدای زما کور کندر وللې 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 خدا.
یو شمیر افغان کارپوهان د امریکا د متحد ایالاتونو له لوري د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی وژلو ته په اشاره د ایران او امریکا ترمنځ د یوې احتمالي جګړې د پیښېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجي صاپی پورا پور کې.
قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو مشري کوله. پوښتنه دا ده چې د مرګ ول په افغانستان کې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سلیمانی وژل کېدل به د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د نیابتي جګړې لامل شي.
د امریکا او ایران ترمنځ ډیریدونکې ترنګلتیا سره موږ د امریکا او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکي کې د وی جګړې د رامنځته کېدو ویره ګورو. دا ځل به دواړه هیوادونه ښکارا او پالنی ډول جګړې ته ودانګي. دا جګړه به یوازې ایران کې پاتې نشي، دا به ټوله سیمه ونیسي، ځکه ایران په سیمه کې خپل نفوذ لري. امریکا هم پوځي اډې لري. په خواشینۍ سره چې په دغه جګړه کې دواړه لوري له نیابتي وسلې کار اخلي.
ښاغلی آسی په دې باور دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د یوې احتمالي جګړې د پیل یو لوی ګواښ به دا وي چې په افغانستان کې د ایران تر ملاتړ لاندې طالبان به د سولې له مذاکراتو بهر شي. د نوموړي په وینا همدارنګه د ایران تر ملاتړ لاندې سیاسي ډلې به د سولې پروسې په وړاندې منفي تبلیغات پیل کړي. ښاغلی آسی ایران ته د طالبانو د یو شمېر جګپوړو استازو پرله پسې سفرونه، په دغه هیواد کې د یو شمېر طالب چارواکو د کورنیو حضور او همدارنګه له طالبانو د ایراني وسلو ترلاسه کېدل په طالبانو د ایران د نفوذ مهمې بیلګې یادوي. ایران بیا تل دا تورونه رد کړي دي. خو دا چې د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی وژل کېدل به د افغانستان په سولې او جګړې سره اغیزې ولري. افغان کارپو داود ناجی ازادي راډیو ته وویل
اگر تنش زیاد شود در منطقه و
کچیری په سیمه کې تاوتریخواله زیات شي او جګړه تیز شي، طبیعي خبره ده چې ایران هڅه کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امریکا ټول پوځي هډې د یو هدف په توګه وګوري او هڅه به وکړي چې په دې لار کې طالبان هم له ځان سره ولري.
خو ښاغلی ناجی وایي دا هیڅ امکان نه لري چې طالبان په دې جګړه کې له ایرانیانو سره مل وي، ځکه په دې باور دی چې د ایران ایډیالوژي او تاریخ د ځینو نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان او پاکستان په څیر له طالبانو سره په ټکر کې دي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو مشري کوله. دا ځواک د ایران د سپاهي پاسداران بهرني پوځي مټ ګڼل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوی. قدس ځواک منځني ختیځ کې د ایران پلو ملیشو په روزلو، پاللو او ملاتړ کې پراخ رول لري. د دې بریټ راپور په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په عراق کې په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې ده. قاسم سلیمانی د 1986 لمریز کال د کرمان ولایت رابر کلی کې وزیږید. خپل لومړنۍ دنده د انقلاب لومړیو میاشتو کې د کرمان ولایت د اوبو اداره کې پیل کړه. درې شپېته کلن جنرال قاسم سلیمانی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ته نږدې کس و. د ایران مذهبي مشر خامنه ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته ویلي سخت غچ به یې واخلي او زیاته کړې ده چې د قاسم سلیمانی لار به دوام وکړي. جنرال قاسم سلیمانی په افغانستان کې هم یو پیژندل شوی کس و. هغه په افغانستان کې تر ډېره په دې پیژندل کېده چې د فاطمین لښکر بنسټ ایښودونکی و. فاطمین په سوریه کې د ایران له نیابتي ډلو شمېرل کېږي چې د رپورټونو له مخې ډېری غړي یې په ایران کې افغان کډوال دي. تر دې وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د 1996 لمریز کال د قوس په میاشت کې په تهران کې د محبان اهل بیت په نامه ناسته کې قاسم سلیمانی لوانډي مننه وکړه او له هغو کسانو ستاینه وکړه چې په سوریه کې جنگيږي.
دا موضوع پسې تعقیبوو. آیا ایران په افغانستان کې د امریکا ګټې په نقشه کولای شي؟ د سیاسي چارو د کتونکو نظیم سمون نظر میاخسته.
کله چې ایران وایي چې موږ هغه شخص له شک پرته چې په څو نفرې چلته کېدای شي د امریکا ګټې تر تهدید لاندې راشي او ایران په یو عمل لاس پوري کړي، یو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دلته له شک پرته بهرنیان په افغانستان کې شته او دغه جګړه کې روانه ده، که طالبې کوي که نور ترهګرې ډلې کوي، په یو نه یو ډول داسې ټروریزم تر شا ولاړ ده چې یو پکې هم ایران ده. ایران کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شوی ده. که تاسو په یاد وي څو کاله مخکې هم په فراه ولایت کې چې کله جګړه ونښته، فراه وکړ هلته د افغانستان د لوی امنیتي چارواکي لاړ، هغوی وویل چې دا جګړه چې ده دا د ګاونډیو هېوادونو جګړه ده، د اوبو په سر جګړه ده. نو دا یو هغه کېدای شي. بل دا ده چې په سوریه کې هم د امریکایانو حضور هلته شته چې کېدای شي ایران هلته په یو بالمثل عمل لاس پورې کړي. هلته خپل هغه پراکسیان چې دي، حزب الله ده او نور فاطمین دي، هغه ډلې دي چې هلته کېدای شي د امریکا ګټې په نښه کړي د هغو په واسطه.
بله سمون صاحب، ایران له ادا سره سم د فاطمین ډله جوړه کړې ده چې په سوریه کې دا وسلوال جګړه کوي او اکثر هم افغانان دي. آیا تر دې وروسته دا امکانات شته چې له ورته وسلوالو استفاده وکړي؟ ایران دا قدرت لري او ایران کولی شي چې دغه سیاسي وکړي په افغانستان کې د امریکا په ضد؟
ایران تر اوسه پورې په افغانستان کې تر ډېره خپل اساس پاور نه استفاده کړي، خپل هغه فرهنګي او مذهبي هجومونیزم او نفوذ نه په افغانستان کې استفاده کړي. ولې د دې کې هیڅ شک نشته چې ایران د دې ظرفیت یا توانایي لري چې وکولی شي همدغه ډلې چې فاطمین دي او نورې خپلې ډلې دي، مذهبي افراطي ډلې دي، هغه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ضد وکاروي.
تاسو د مرکې په پیل کې ویل چې داسې راپورونه شته چې په فراه کې ایران مداخله کړې ده، نو فکر کوئ چې تر اوسه پورې ایران په افغانستان کې لاسوهنه نه کوله او تر دې وروسته به وکړي او زیاته به یې کړي؟
دقیقا یعنی مخکې هم دوی صرفه نه ده کړې. تاسو وګورئ په یز مشهد او خراسان او روزګي دلته عملا د طالبانو مشرانو ته ایران کورونه ورکړي دي، هلته دوی ته مراکز ورکړي دي. تاسو وګورئ چې زمونږ د دفاع وزارت او د داخلي وزارت ځینو چارواکو په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په مراکزو رسنیو کې ویلي دي چې په هلمند او فراه او په نیمروز او بادغیس په دغو ولایتونو کې وسلوال سره داسې وسیلې چې خپل افغان ځواکونو سره نشته، یعنی دغه پرمختللي وسیلې چې ورکړي دي. هم د داعش په خلاف په جګړه کې ایران فعاله ونډه درلوده، چې هلته طالبان حمایه کوله، او هم د افغان دولت او همدارنګه د بهرنیو ځواکونو په ضد په جګړه کې ایران عملا هم لري، هلته وسلې ورکړي، ټریننګ مرکزونه یې دي په هغه کې په هلمند کې. دا پخپله د هلمند ځایي چارواکو دا خبره کړې ده. یعنی مخکې هم داسې موارد و، خو ما خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اوس دغه ډول پېښې ډینامیکونه کولی شي چې دا جګړه نوره هم تشدید کړي، ځکه د ایران هغه مذهبي مشر هم خبرداری ورکړې ده چې د دې عواقب به ډېر سخت خطرناک دي.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې ایران له ځینو طالبانو سره ارتباط لري او د طالب مشران هم څو ځلې ایران ته تللي دي او هلته سفرونه کړي دي. فکر نه کوي چې هغه چارواکي د طالبانو چې له ایران سره نشتې دي، هغوی ممکن د امریکا او د طالبانو د سولې له خبرو ایران را وګرځوي؟ د دې اندېښنه او ویره څومره شته؟
طالبان هم د ایران د طالبان څومره په پاکستان باندې متکی دي هغومره په ایران باندې نه دي. داسې کوم څه نشته چې وکولی شي طالبان تر فشار لاندې راولي. ولې په ځایي کچه هغه قمندانان چې هغه مستقیم ډول د سپاهي بازارانو دي د ایران د استخباراتي ادارو تر تاثیر لاندې دي. ځینې محلي قمندانان دي د افغانستان په نیمروز او د هلمند کې په همجوار ولایتونو کې هلته ځینې قمندانان شته چې هغه مستقیما د ایران تر تاثیر لاندې دي. ایران وسطې ورکې هلته کمپونه ورته جوړ کړي. د دې لارې کولی شي چې دا وضعیت یو کاغه کړي. ولې په لویه کې داسې فکر نه کوم که داسې مستقیم ډېر تاثیر دی ولري. هو یو څه کې تاثیر لرلی شي چې کېدای شي که چېرې امریکا ډېره بوخته شي په ایران سره په شخړه کې نو ممکن د امریکا پام واوړي ټول عراق خواته منځني ختیځ خواته. نو دلته کېدای شي د افغانستان د سولې پروسه یو څه ټکنۍ شي.
له ښاغلي سمون څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د قاسم سلیماني د وژلو د پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د ایران د سپای پاسداران د قدس دوه قمندان قاسم سلیمانی نن د بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د امریکا د متحده ایالاتونو د یو هوایي برید په ترڅ کې ووژل شو. د دې پیښې په اړه نور جزئیات سری او تازه جزئیات سری نوریاس نوری په سټوډیو کې را سره دی. له ده به واور. نوری صاحب مهرباني.
بله شیبر صاحب، د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی په عراق کې په یوه هوایي برید کې وواژه. دې پیښې د دښمنۍ یوه نوې فضا رامنځته کړې. تهران د سختې غچ اخیستنې ګواښونه کوي او د عراق صدراعظم هم دغه حمله یو جدي تیری بللی دی. امریکایي او ایراني چارواکو د سلیمانی چې د ایران یو تر ټولو پیاوړی پوځي بلل کېده وژنه تایید کړې ده. نوموړی د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې نن سهار وختي د امریکا په هوایي برید کې چې احتمالا هغه د بي پیلوټ الوتکې برید بل ووژل شو. سلیمانی څو ورځې وروسته له هغې وژل کېږي چې په عراق او سوریه کې د کتایب حزب الله په نوم د ایران ملاتړې ډلې پر څو اهدافو د امریکا د هوایي بریدونو پر سر کړکیچ اوج ته رسېدلی. واشنګټن دغه ډله تورنه کړې چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په ډېره پوځي اډو یې بریدونه کړي وو چې په یوه کې د امریکا د پوځ یو قراردادي وژل شوی او څو تنه ټپیان شوي وو. له دغو بریدونو وروسته د ایران ملاتړې ملیشیا هرجنو اعتراض کوونکو په بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او ودانۍ ته هم زیان ورسو. ایران سلیمانی د وژلو په وړاندې البته د ایران ستر مشر علي خامنه ای تر ټولو توند عکس العمل ښکاره کړی. خامنه ای خبرداری ورکړی چې د ده په وینا د هغو جنایتکارانو په وړاندې به چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی وژلی سخت غچ بل هغو واخلي. سلیمانی تیر یوه لسیزه وروسته له هغې ډېر مشهور شو چې تهران د سوریه په کورنۍ جګړه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ وکړ او د سوریه او عراق د رژیمونو د ملاتړ لپاره ملیشه ځواکونو د دغو رژیمونو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه مخته یوړله او په دې کې سلیمانی هم مخکښ رول درلوده. خامنه ای د قاسمي د بوبخې د سلیمانی د مړینې په خاطر په هیواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی. خامنه ای دغه راز ویلي چې د امریکا دغه برید به د متحدو ایالاتونو په وړاندې د ایران د خلکو د مقاومت اراده دوه برابره کړي. هغه نن وروسته له د قدس ځواکونو مرستیال قمندان اسماعیل قاعانی د دې ځواک نوی قمندان نومولی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د هشت شعبي په مشرۍ د شیعه ډلې د خلکو د بسیج ځواکونو سرچینو دغه راز ویلي چې په دغه برید کې د دې ډلې مرستیال قمندان ابو مهدي المهندس هم وژل شوی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړی دی. د عراق د صدارت سرپرست عادل عبدالمهدي ظاهرا د سلیمانی او مهندس وژلو ته په اشاره دواړه شهیدان بللي او هغوی د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې بریا کې ستر سمبولونه یاد کړی دي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې مهدي چې د رواني اونۍ په پایل کې داسې نښې ښودلې وې چې ښایي په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د خپلو موافقو پر بدلون غور وکړي. د سلیماني وژل په عراق کې د امریکایي ځواکونو د حضور له شرطونو ښکاره انتیری بللی یا بربند انتیری بللی، هغه وضعیت خطرناک بللی او ویلي دي چې ورسره به په عراق سیمه او نړۍ کې د جګړې اور ته لمن ووهل شي. مهدي د عراق د پارلمان اضطراري غونډه رابللی او ویلي دي باید د عراق د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او امنیت د یقیني کولو لپاره پریکړې وشي. البته د راپورونو له مخې په بغداد کې د امریکا سفارت پر سلیماني له هوایي برید وروسته امریکایي اتباعو ته خبر ورکړی چې سمدستي له عراق ووزي. له دغې پیښې وروسته شیبه صاحب د تیلو بیه هم تقریبا په سلو کې څلور لوړې شوې دي.
بله نورې صاحب، خپل د امریکا د متحده ایالاتونو عکس العمل د دې پیښې په وړاندې سره او نورو نړیوالو څه ویلې دي؟
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپل ټویټ کې په یوه بې ساري اقدام کې د امریکا بیرغ کېښود، د امریکا پوځ تایید کړ چې دغه حمله یې کړې ده. پنټاګون وویل دغې حملې ته پرون سهار ترامپ اجازه ورکړې وه. پنټاګون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د ولسمشر د امر په اساس د امریکا پوځ په بهر کې د امریکا د پرسونل د ساتنې لپاره پریکنده دفاعي اقدام وکړ چې په نتیجه کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک چې امریکا یو بهرنۍ تروریستي ډله نومولې ووژل شو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د دغې حملې هدف دا و چې د ایران د پلان شو راتلونکو حملو مخه ونیول شي. همداشان ویل شوي چې سلیماني په تیرو څو میاشتو کې په عراق کې ډیره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پر ضد حملې تنظیم کړې وې. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم ویلي چې د سلیماني قتل به تهران د متحدو ایالاتونو په وړاندې د تهران مقاومت د متحدو ایالاتونو په وړاندې لا پیاوړی کړي. ډیرو نړیوالو هم د سلیماني د وژلو په وړاندې عکس العملونه څرګند کړي. دمشق چې مخکې مو وویل ایران په کورنۍ جګړه کې ملاتړ کړی دی، د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې البته د امریکا دغه حمله یوه بیرحمانه حمله یاده کړې ده او هغه یو د امریکا یو جنایت بللی دی. پیکینګ بیا له ټولو خواوو د آرامش او غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید ټولې خواوې له زغمه کار واخلي او د وضعیت د لا خرابېدو مخه دې ونیسي. موسکو هم چې په سیمه کې په جګړو کې ښکیل دی، د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کړی دی، هم خبرداری ورکړی چې دغه وژنه ممکن په سیمه کې کړکیچ له دې هم زیات کړي. په داخل د امریکا کې دیننه هم د امریکا د استاد جرګې مشر دیموکراتي نانسي پلوسي دا یو ډیر خطرناک دغه ویلي دي چې دغه حمله سره به وضعیت لا هم خطرناک شي. شیبر صاحب عکس العملونه ډیر زیات دي چې حتی سړی پور دومره په سرعت باندې راځي چې سړی پشي رسیدلی.
مننه نوري صاحب. البته یو بل د یو خبر لمخې ایران چې تله دا خبره کړې ده چې اسرائیل باید د مځکې لمخې محو شي، د قاسم سلیماني تر وژلو وروسته اسرائیل خپل ځواکونه په تیار سای حالت کې راوستي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روزګان د ولایتي روغتون په ودانۍ کې د اداري فساد تور. د روغتون مسؤلین وایي دا ودانۍ څو میاشتې مخکې جوړه شوه خو اوس یې چت ساتي، اوبه نه لري، وسایل هم سم کار نه کوي. په ترینکوټ کې زموږ خبریال شریف الله شرافت له مسؤولو کسانو او ناروغانو سره شخېدلی او دې روغتون ته ورغلی.
او روزګان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې دغه روغتون ودانۍ په ټیټ کیفیت جوړه شوې او د ګټې اخیستنې تر څو میاشتو وروسته بیا د تخریب په حال کې. د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وایي دغه ودانۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د اروزګان د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو په ګډه قراردادي شرکتونو څخه تسلیم کړي. توخی زیاتوي چې دغه ودانۍ یوازې تش په نوم جوړه سوې او د روغتون لپاره هغه وسایل چې پکښې کې نصب سوي کار نه کوي.
ټول دیوالونو درزونه کړي دي، سره چې باران وشي دا ټول دیوالونه نم کشي، سره جلا کیږي، سره بالاخره دغه تور پاتېږي. سره او
ولایتي روغتون راغلی ناروغان او پایوازان وای کله چې باران ورینه د روغتون ټول شتون ور باندې ساتي.
خو مریض می راوړی دی
د ولایتي روغتون مسولین دغه راز زیاتوي چې په دغه روغتون کې هیڅ ډول اوبه نسته. مرکز ګرمۍ غیر فعاله دي او دغه راز د کانالیستون سیستم یې هم خراب دی.
اوس موږ دا ټول مریضان همدغه دي چې په دغه شبخانه کې په یو وارد کې استفاده د کانتاني مریضان هم راځي که دغه راځي ټول موږ په دې یو وارد کې سره ځای په ځای کړي دي. او دا
څومره خطرناک
دی؟ دا د تطابق د اصولو نه خلاف عمل دی چې موږ یې کوو. سره په دې چې موږ هیڅ امکانات نه لرو سره چې دلته دغه سره هغه سپتیک څاچې جوړ کړی دي. سره یوه میاشت هغه چې اوبه ورې لس ولې پس له یوې میاشت څخه هغه لیکاج وکړي چې اوس اوبه وقرې ته روانې دي سره چې تر څو پورې اوس موږ
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني خو پړه یې پر مرکزي ادارې ورغورځوي. د دغې ادارې مشر ډاکټر خان آغا میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا د وزارت نه انجینري ټیم موظف و چې دغه شفخانه وګوري او په آخر کې هم اته نفرو انجینرانو چې هغه د عامې روغتیا د وزارت انجینرانو هغوی تسلیم کړی ده.
د ولایتي روغتون دغه مسؤلینو پر مرکزي ادارې غږ وکړ چې د روغتون دغه قرارداد کوونکو سره دې حساب وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو.
ستاسو له پیغامونو
زاد نگرهار ولایت دلالپی ولسوالی د تکنوز کلی نگولدین تاسو سره په تماس کې ما زموږ د افغانستان دولت حکومت دا درخواست او غوښتنه او تقاضا هم داده چې په زموږ د سرحدي سیمې کوم نگرهار ولایت کې کومې موږ سرحدي سیمې دلالپی ولسوالی کې دلته افغاني خطر نشته دي. دولت موږ باندې افغاني برخلاصه کړې ده او کلداري به تاسو نه استعمالوي. کلدار افغاني موږ سره لاول شتن دي. افغاني خلکو سره چې هغه دولت تنخواګانې اخلي او په دولت کې کار کوي موږ خو دولت کې موږ غریب خلک یو. دولت کې موږ څوک نه اخلي. دولت کې داسې خلک شته چې د هغه خلکو غم نه کوي څوک یوه وجبه په دولت کې نه وجبي سره نورې کوي. غریب سړی بالکل څوک نه پولیسوالۍ کې خبره مني نه څوک په ولایت کې خبره نه مني. هغې تنخوا څه چې په یوه تنخوا د هغه کار نه کېږي هغه لس یې کار کوي لس یې تنخوا دي. هغه خلکو سره اوس افغاني دي دي اوس غریبو خلکو بس خلک راخستي ده. زمونږ ګوره د پاکستان نه ده چې نیم د پاکستان ده همدغه قسم
سرباز
دا اورور اوس کوم اقتصادي ته چالو دی. د شپې یو ولس بجې دی اورور سواریان در سره نه چې دلته د بیرات کې نر داوت هغه پر دروازه باندې اله چور را ایستلی دی اورور ګرځ د سرق نه درولې دا اوس کوم اقتصاد راځي ورته ودرې بيجي 500 افغاني بيجي 300 افغاني بيجي 200 افغاني دا اوس کوم څه خوري چالو دی اورور ول پر مشران نه چلو بار به ودرو ترانسپورت نه کړی دی کتاب چا می ګرځ سم د لیسنس اسناد سره برابر دی بيجي 500 بيجي 600 دا هر ولایت پر ارجنجر باندې دا شروع چپاو شروع دی دا اوس کوم اقتصاد اورور
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ سب شوي نور پیغامونه لرو او ګڼ پیغامونه لرو چې هغه به واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له زیاریو بلی کې د قاسم سلیمانی و ژلبه د امریکا او طالبانو ترمن د سولې په خبرو ناوړه اغیز وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کې له ایران او امریکا څخه غواړو چې د یو بل په وړاندې زور په افغانستان کې ونه آزموي. بشیر حبیب زای لازر ولسوالی لیکي د قاسم سلیمانی و ژلبه د افغانستان د سولې پر بهیر اغیز ونه کړی. عبدالعزیز غالب د هلمند مرجی ولسوالی لیکلی دی د قاسم سلیمانی و ژلبه د افغانستان پر وضعیت بد اغیز وکړي ځکه چې د ایران بهانه پیدا شوه.
شیر علم انډیوال د پکتیا له اریوب څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي، ایران باید د قاسم سلیمانی غچ په افغانستان کې وانخلي. نقیب الله له هلمند له ګرشکه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي، د سوری د خبرو مشي باید د افغانانو په لاس کې. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي، طالبان که چیرته د افغانستان خیر لټوي باید له ایران سره روابط ښه نکړي تر څو په افغانستان کې د ایران په خوښه له افغانانو غچ واخلي. یو شمېر نور اوریدونکو هم د سلیمانی د پیشه او د وژلو په ارتباط اس ام اسونه راستولې. د دوی په منځ کې مایوان له هلمند لیکلي دي چې قاسم سلیمانی په عراق کې وژل شوی دی، دای په افغانستان کې نه دی وژل شوی چې د ده پر سر جګړه افغانستان ته انتقال شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په فاریاب کې تیر کال ماشومانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه کمیسیون په خبره تیر کال په دې ولایت کې 80 ماشومان چاپیان سوي او 83 نور وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي چې اجازه نه ورکوي په کانتیوا دره کې ځنګلونه ووهل سي. پر دې درې په دورستوي کې افغان امنیتي ځواکونو تر 300 کلونو وروسته ولکه چنګه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی وجل کېدو اکثر ملونه پاره ولیدی. حمله نن سهار د عراق د پلازمینه بغداد هوایي د ګرد نږدې پر هغو دوه موټرو وسوه چې په یو کې سلیمانی ناست وو. د امریکا یو عالي رتبه دیموکرات ویلي چې د دې هېواد کانګرس غړي مخکې له مخکې هغه برید نو خبر کړ سوي چې پکې مهم ایراني پوځي قمندان قاسم سلیمانی وجل سوی دی. او د ناروې چارواکو د بلغاریا په دوه ماڼوګانو پسې د پلټنې او د هغوی د ژغورنې عملیات وځنډول. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه دوه ماڼوګان ظاهراً له یوې بروړونکي کښتۍ څخه اوبو ته لیدلي دي.
د نورستان مرکز پارون پوری تړلې دره کانتیوا چې تر 300 کلونو وروسته په وروستیو کې افغان ځواکونه ونیوله او هلته پکې ځواکونه ځای پر ځای شول، اوس د سیمې خلک وړي چې هلته د ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي. دوی وایي یو شمېر کسان شته چې ځنګل وهي او باید حکومت له دوی سره همکاري وکړي، او دوی هم له حکومت سره همکار دي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپور کې.
کانتیوا درچه د نورستان د مرکز پارون جنوب کې پرته ده. په تیرو 13 کالو کې پکې د حکومت پر ځای وسلوال طالبان واکمنو چې د خلکو په خبره په یاد سیمه کې ځنګل هم وهل کېده. د کانتیوا شورا مشر محمد اسماعیل قانوني ازادي راډیو ته ویل د حکومت نشټوالي لامل یې ډېر ستونزې ګاللې، او ډېر لدی زوریدل چې د دوی د سترګو په وړاندې به د برېښنایي اروپ وسیله ځنګل پریکېده او دوی به ورته څه نه شو ویلې. اوس چې کانتیوا کې افغان ځواکونه ځای په ځای شوي، ترې د ځنګل پریکولو مخنیوی غواړي.
یو نه غوښتنه کوم، د ځنګل په برخه کې مونږ ډېر په تنګ راغلي یو. دلته دلمونه کته کیده او مونږ دینه غوښتنه هم کړې دي باید دلته جلاوګری وشي. مونږ هم جو سره همکار یو چې جو سره باید مونږ څنګه پڅنګ ودرېګو.
د افغانستان اساسي قانون کې حکومت او ولس دواړه دند لري چې ځنګل وساتي، خو په یو شمیر سیمو کې تر اوسه نه حکومت او نه هم ولس په سمه توګه دغه دنده ترسره کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا د کانتیوا خلکو ته ډاډ ورکوي چې حکومت ملاتړ دی، او له دې وروسته به د نورستان د نورو برخو په څیر دلته هم ځنګل نه وهل کیږي.
تعداد دی چې نور هیڅوک غیر قانوني د یو ونې قطع کولو اجازه ورته ورنکړي. هغه ونې چې چپه شوي دي، وچ دي، وراسته کیږي، که د هغې نه د خلکو د ضرورت مطابق استفاده کېده هغه به کوی، او څوک به هیڅ وخت کې ونه نه وهي.
د نورستان په گاوند کونړ کې اوس هم داسې سیمې شته چې پکې د برقی اروپ وسیله ځنګل وهل کیږي، او وهل شوی لرګي په بلابیلو غرنیو لارو نورو ځایونو ته انتقالیږي. د زراعت د مسولینو په وینا چې د تیرو څو لسیزو په دوران کې 25 میلیونه متره مکعب لرګي له کونړه وستل شوی دی.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، خوسته ورته په خوست کې د یو شمېر ولایتونو او جنوبي پښتونخوا د شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون فرهنګي ماښام جوړ شو. د پروګرام تابعیا کوونکو له شاعرانو او فرهنګیانو وغوښتل چې په دې جګړه ځپلې ټولنه کې د ټولنیزو اصلاحاتو او د ولسونو د یووالي لپاره کار وکړي. نجیب الله الخیل د دې فرهنګي ماښام په اړه له خوسته راپور لري.
خدای زما کور کندر وله وله وله
د جمعې په شپه خوست کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل او جنوبی پښتونخوا د شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون فرهنګي ماښام جوړ شوی و. د برنامه تابعیا کوونکو وویل له دې فرهنګي ماښامه یې موخه دا ده چې د بېلابېلو سیمو فرهنګیان سره وویني، د جګړه ځپلو فکرونو د رغولو لپاره کار وشي او په ځانګړي ډول د ټولنې د دې حساس قشر په منځ کې راشه درشه ډېره شي. د خوست په فرهنګي ماښام کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل دا ډول ناست د بېلابېلو سیمو د فرهنګیانو زړونه سره نږدې کوي. خوستواری محمد حلیم فدایی وایی د دې فرهنګي ماښام تر ټولو ستر پیغام داده چې دا د څلورو لسیزو جګړې ځپلې فکرونه او ذهنونه ورغول شي، ځکه په زخمي زړه فکر او احساس د ټولنې درد نشي دوا کېدلی.
زخمي زړه، زخمي فکر، زخمي احساس نه د ځان درد دوا کولای شي او نه د ټولنې. ډېر مهم زموږ مسؤلیت دی د یو آگاه تعلیم یافته او د ټولنې د یو حساس قشر په توګه باندې هغه دا دی چې څرنګه موږ د داسې یو ټولنې چې له رواني پلوه ډېر ځپلې وي، څرنګه موږ ټولنیز اصلاحات د دغو دپاره موږ علاج پیدا.
ځوان شاعر رفیع الله زمیر د فرهنګي ماښام ګډونوالو ته په زړه پورې ترنم وړاندې د دې پروګرام یو برخه په خوست کې د رسنیو کنټرول د استاد حضرت بهار ژباړل شوی کتاب او آسان وقایه او درملنه چې د لیکوال عبدالکریم پتنګ اثر دی مخکتنې ته بیل شوی و چې ویناوالو په اهمیت خبرې وکړي. د پروګرام وروستۍ برخه کې ځوان سندرغاړي اعجاز افق سندري ویل چې ګډونوالو په چکچکو او تودو احساساتو بدرګه کولې.
زنو دل تا به پښتو جنگ نراړ، زنو دل تا به پښتو جنگ نراړ،
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ، ساسې د خوشی په هله د دې د دې اونۍ د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پرته له تبصرې درته خبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټولو ته ور ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې اونۍ کې واز تاسو راغلی پیغامونه پرله پسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خیر استوالې دی.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د حضرې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریابل احمد زی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندول خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټیو والا ورته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده، چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅ کله به حکومت کلداره بند نه کړي. له هرې خوا نه کرایه کلداره ده، نو چې ترانسپورټ پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوي دي. او دا هیله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ایران د تهران د سعودي نغا خان د تو ما بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد دی عبد الله دی له کله چې دا سوال سلام نو کوم درځي دا کوم چې موږ سلام نو ورته د لاره نو نه د جواب دی سوال یې ما دا د خپل فار دا د جواب خبر سره کوم نو دوه مسافر په راځي د تو په اړه چې په سفرون کې نو یو دا نه خاطر چې دغه څه وکړل نو سلام خاطر چې وکړل چې دې څه وکړل چې لري پای څه وکړل چې دغه مرغ سره دغه دغه نه دغه مسافر په بیا دې نور خدای دې نه خراب دي. لا دې نه مخ نه سره کنه لا دې څو خبر په نه خراب دي. مزه نه سره حاجه ته په کوم ډول موږ دې مې باندې څه نه کوله. دا پاتره دا سره کوم ځای.
سلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول همکاران سره سلامونه وایم. د سپټ لاندې هلمند خبرې کوم. موږ دا غدا کوزمو او شازانو د پروسه سکال 15 میاشتو ماشينه لا پاتې دي. و دا د پنجاب شری ول نن در کو سبا د کو پات دي. دا نه پیغام کی راته نه شنه کی صفات الله ما د هلمند ولایت د خدای په امان سلامونه وایم.
یا د ټول اوریدونکو او کارکونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم يم د بودو د باند څخه، یعنی د شاولي کوټ او د شاش صفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو وخت کړی. نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې د دموخ پیغام ټول چارواکو ته ورسي. یو مکتب راته جوړ کړي، یو کلینیک راته جوړ کړي، شنانو خزي او ماشومان چې وادغه ته بیايو، یا د شاش صفا ولسوالۍ ته د شاولي کوټ ډېر مشکل دي، ډېر مزاحمت دي، طالبانو لارې بندې کړې دي. نو یو مکتب، یو کلینیک دي د خدای په لحاظ موږ راته کړي. راته جوړ کړي د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي. دا زادي یا جوس مې دا خواهش دي چې ما پیغام دي خمخانه شي.
السلام علیکم. زه د افغانستان ته خبره کوم. احمد اسماعیل ورزه معلومه یم. که شیطان او محمودین نو خوښي چې دا بندې دي، زه دا غواړم چې دا خلاص شي. پرون عمر دا شکایت وکړي په ولایت کې چې هغه علي دا خبره وکړله چې دا خلاص شي او دا څه وشي. نو موږ به وروره څه وکړو؟ موږ غریبان خلک یو، څه نه لرو وروره، نه د کرایه په کورو کې پراته یو. سلام پر دا خبره رسوم چې موږ ستاسو زیات برجره وشي د موږ ماش د تراته راکو وشي.
السلام علیکم. زه محمد بزین زابلین د زابل ولایت شاری صفا ولسوالی ته خبر کوم. نن یو شنبه زابلین د شاری صفا ولسوالی ولس راپور د سعودي حکومت ورزه دی لاین وکړي چې دا چې اتی ګزمور ورزه موږ په موږ باندې باندې سره شپې موږ موږ سچنیان وزنو شنیان راوزنی او موږ بیاي او موږ وزنی. نو دا د زابلین او د شاری صفا د ولس راغ باید درو نو ټول چارواکو پرې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم. باید د غږ مقابله پرې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دایته د ریپورت او پیز د شته به زابل څخه خبريان نه لري، باید ته خبريان سره ولري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
بارے السلام علیکم. عزت اللہ اعزاز یم دے وردگ ولایت دے دایمرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. دا مرزادی نایبین دے پارا دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی نایبین دے پارا هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزادی نایبین تر غیر مرزادی نایبین زیات مظلوم او بیچاره دینه. هیله لارم چې
ازادي راديو زما پیغام نشر تا وخت پوری. والسلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زاد الولاد لوګر نه د ازادي راډیو غر متخلف سلام دې ما وغوښتنه لملي تجار نه دغه د دوی چې له پاکستان ول راوړي شپګنی من وړي هغه او بوجي په من باندې راځي دوی شپګنی من کرا چې بسرور دلته د خلکو سترګې پیو وې خپل بسرور خور غریب در بدر کړ د مال حکومت نه د تجارت ولا د بسرور په تجارانو وګرځي او بسرور ټول د جرمیا کې بس دلته دې مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بسرور ټول کام دي ټول شپګنی من دي بسرور نه من چې کامي دا د ما غوښتنه د نظارت ولادي پی وګرځي نور په مخه کا.
بله السلام علیکم. زه احمد شاه شاکر له هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند پولیس کې د څو اونۍ راهیسې چرګې د ډېر ډېر زیات شوي دي او زیات هېوادوالي قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شرګال امنی امنیتي حوزې کې د چرګې له امله دوه کسه نور هېوادوال ته شهادت ورسېد او هیله ده چې چارواکي به